په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو، د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د نن ورځې خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله د مهمو خبرونو په سرټکو. دا جنوب شمالي سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه افغانستان ته راستون شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې بدلون راولي. او په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې اسرائیل لخوا په الاقصی جومات کې د نصب شوو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم وروړ. بشپړ خبرونه واوري. افغان حکومت هیله مند دی چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون په هلمند ولایت کې په یوه وینا کې وویل چې ډېر زر به د $680 میلیونه په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. دا ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد پرون ازادي راډیو ته ویل د دې پیسو په لګښت سره هوایي ځواک ته نوي هلیکوپټر او جنگي الوتکې ورکول کیږي چې د پوینا په تعرسي او تهاجمي عملیاتو کې په تر ډېره له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تېره اونۍ ویل پلان دا دی چې په راروانو څلورو کلونو کې د $1 میلیارد په لګښت افغان هوایي ځواک ته عملي روزنې تر څنګ په نوو الوتکو او تجهیزاتو سنبال شي. دا جنبش ملي د ګون سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه هیواد ته ستون شي. دا جنبش ویان بشیر احمد تینچ تیره شپه ازادي راډیو ته ویل هیواد ته د ښاغلي دوستم له راستنېدو وروسته به د افغانستان د ژغورنې لپاره ائتلاف هم رسمن خپل موجودیت اعلان کړي.
ما در تلاش تدابیر و بازگشتشان هستیم، آمادگی های خود را
خغلت هنجوایی مقدودوی درستان دول پر در تیاره و حس که و تیاری مهم نیولی دی حقا با پا یوونه یا لسو رزو که کابل تراشی و داخل را تک سرا با مقدنوی تلاف کار هم پایل کرو. دا دوستم پا مشه دا جنبش ملی دا تا محمد نور و صلاح الدین ربانی پا مشه جمعیت اسلامی و دا محمد محقق پا مشه دا وحدت اسلامی گندون و ترمنز دا اتلاف خبر نشدی و میاش مخکیخ پرشو. دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت مرسیال د سیمایزو غواخونو د لمنځوړلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه همکاري مهمه بولی. دا ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون خپور شراغلی چی حنیف اتمر او سادات اونال پرون په کابل کې په خپل کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې دواړو چارواکو د دولتونو ترمنځ د لوړې کچې د همکارۍ لاري د دې غواخونو د لمنځوړلو پر اهمیت ټینګار وکړ. لازادي رډیونه خبر اوري. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې پیل شوې چې د اسرائیل لخوا په الاقصی جومات کې د نصب شوو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونو مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم راوړ. دا ساحه هم مسلمانان او هم یهودان سپېڅلې ګڼي. د اسرائیلي پولیسو اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې او فلسطینیانو د جومات د احاطې دیوالونه په کاڼو وویشتل. د فلسطین د روغتیا چارواکي وایي چې لږ تر لږه 113 فلسطینیان په دې نښتو کې ټپیان شوي دي. په بیت المقدس کې کړکیچ وروسته لا غزیات شو چې د جولای په 14 نیټه په بیت المقدس کې د دوو اسرائیلي پولیسو د وشل کېدو په دوام اسرائیلو په الاقصی جومات کې د امنیتي وسایلو د نصب په ګډون امنیتي تدابیر زیات کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ایران راکټي ازموینه هغه پاروونکي اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې لیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې. دا دولتي رسنیو د ریپورتونو لمخې ایران پرون هغه راکټ وتوغوه چې د مځکې مدار ته د یو سټلایټ د وړلو قابلیت لري. خبر زیاتوي چې د سیمرخ په نوم راکټ د مځکې د مدار 1500 کیلومتره واټن ته تر 250 کیلوګرامه پورې د سټلایټ وړلو وړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیتر ناوریت پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل امریکا دې اقدام ته د بالستیک توغندیو د جوړولو دوام په سترګه ګوري او باور لري چې دا ازموینه د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له اصولو څخه سرغړونه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې او ارمنستان د ګډو پوځي کېتو د جوړولو قانون توشیح کړ. دا قانون چې خغلی پوتین پرون لاسلیک کړ د کرملین په رسمي ویبپاڼه خپور شو. د دې قانون بنسټ هغه موافقه ده چې په نومبر میاشت کې په مسکو کې لاسلیک او د روان جولای میاشت په پیل کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو دولتي دوما او د فدراسیون شورا تصویب کړه. په دې قانون کې ویل شوي چې د دې نوښت هدف د روسیې او ارمنستان او په قفقاز سیمه کې د امنیت ټینګول دي. روسیې او ارمنستان له قزاقستان، تاجکستان او بیلاروس سره یو ځای د ډلهییز امنیت د تړون په ټولنه کې غړیتوب لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د کانزاس جمهوري غوښتونکي والی سام براون کې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره د سفیر پر دنده وګماره. که د سنا لخوا تایید شي، 60 کلن براون بک به د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړۍ د مذهبي ازادیو د څانګې مشر شي. دا څانګه په ټوله نړۍ کې د مذهب په خاطر د خلکو د ځورونې او تبعیض پر مسایلو څارنه کوي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. پلاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په بورو چې افغان حکومت هیله لري د هیواد د هوایي ځواک پیاوړي کول لپاره نوې هڅې په دوستو والو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. په همدې موضوع پرون په هلمند کې د ولسمشر د څرګندونو حال هم درکو. دا به موري چې د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات ملاتړ کوي له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د رقه خار نږدې نمایي سیمې نیولې دي. دا به د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې درته خبر کړو. که وختو د افغانستان پر ځینې نور ریپورټونه هم لرو. له دې مهم خبرو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي د ژوند رنګونه هم لرو او ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلو. افغان حکومت هیله لري چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کول لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو هڅې په دې وروستیو کې چټکې شوې او ولسمشر اشرف غني پرون هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ځواک د پیاوړي کولو لپاره د خراسیاتو پیسو د ځانګړي کولو خبر ورکړ. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي چې د هیواد د هوایي ځواک د عصري کولو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ځنګړي شوي او د دې ځواک د پیاوړي کولو نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. ولسمشر اشرف غني پرون هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې په خپله وینا کې د هیواد د هوایي ځواک د تجهیز لپاره د هڅو د پیل خبره وکړه او ویل چې ډیر ژر به د 680 میلیون ډالر په لګولو سره د هیواد هوایي ځواک پیاوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ رادیو ته ویل چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو له بریا سره ډیره مرسته وکړي.
لومړی د افغانستان هوایي ځواک ته خاک هلیکوپټر ورکول شي جنګي تیاری دي، نو دا به هغه ضرورتونه پوره کړي. هغه لاسته راوړنې چې زموږ دفاعي ځواکونه په ډېر مېړانه ترلاسه کوي هره ورځ لاسته راوړنې لري، دا به د هغو سره څوک څنګه ډیر مرسته وکړي. یعنی نه یوازې چې زموږ د وخت په کمښت کې، بلکې زموږ د تعرض او تهاجمي حالت کې به ډېر مرسته زموږ سره وکړي.
د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ټریننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فلیپ سټیوارت تیره اونۍ رویټرز خبري اژانس ته وویل پلان دا دی چې پر روانو څلورو کلونو کې به د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د افغانستان هوایي ځواک د عملی روزنې ترڅنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سمبال شي. افغان ځواکونه پر روانو جګړو کې تر ډیره د ناټو پر هوایي ملاتړ متکی دي، خو په هغو هوایي عملیاتو کې چې د افغانستان اوسنۍ هوایي ځواک یې کوي تر ډیره له پخوانیو روسي هلیکوپټرو او سوپر توکانو کوچنیو جنگی الوتکو څخه کار اخیستل کیږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په پام کې ده چې د می ولس روسي هلیکوپټرو پر ځای چې ترمیم یې ګران دی، افغان هوایي ځواک ته بلک هاک امریکایي هلیکوپټرې ورکړل شي او همداراز د الوتنو او د الوتکو د ترمیم او مراقبت د چارو لپاره به نوي کسان وروزل شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مخکمو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د افغانستان د هوایی ځواک د پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي خپل وړاندیزونه او د سیمې ستونزې به ولسمشر سره شریکې کړي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر ژمنه کړې چې د هلمند ولایت ستونزو ته به رسیدنه وکړي. ولسمشر غنی د پنجشنبې په سهار له یو شمېر امنیتي مسؤلینو سره د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په لید هغه ولایت ته ولاړ. د امنیتي چارو پوهان د هلمند روان وضعیت ته په کتو سره دغه سفر لهر پلوه ضروری او ګټور بولی. په اړه خان محمد سیند رپورت لري.
خو حکومت ولی امنیتی وضعیت ته پاملرنه په عملیاتو کې د امنیتی مسؤلینو پر خو اجراتو ټینګه او د ملکی خلکو ژوند ته توجه هغه وړاندیزونه دي چې د هلمند سیمه ایزو چارواکو ولسمشر ته کړی دی. د هلمند والی ویان عمر زواک د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل ولسمشر غنی د هلمند د سیمه ایزو چارواکو د وړاندیزونو تر اوریدو وروسته ژمنه وکړه چې د شته ستونزو هواری ته به لارې ولټول شي.
کوم وړاندیزونه چې د ښې حکومتوالۍ او همدارنګه د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره ولسمشر ته وشول، ولسمشر ورته مثبت ځواب ووایه. همدارنګه په عملیاتو کې د امنیتي مسؤلینو پر ښو اجراتو ټینګار وشو.
خاغلی ځواک وایي ولسمشر هلمند ته د سفر پر مهال د وژل شو امنیتي او دفاعي منصوبینو کورنیو هغوی چې په پیښو کې زیانمن شوي هم ولیدل او خواخوږي ورسره وښوده. د هلمند سیمه ایز چارواکي دغه ولایت ته د ولسمشر غنی سفر د امنیتي وضعیت د ښه کولو په برخه کې اغیزمن ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د امریکایي ځواکونو په یوې هوایي حمله کې د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ د یوې پوستې 12 پولیسان ووژل شول. تر یادې پیښې وروسته د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان وایي چې د هلمند ولایت روان امنیتي وضعیت ته په کتو سره سیمې ته د ولسمشر غنی سفر ګټور دی او ښې پایلې به ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
په دا اوسني حالاتو کې چې په هلمند کې نظامي وضع او حتی سیاسي وضع تر ډېره بریده پرې کړکېچنه ده، د ولسمشر تګ و هلمند ته ډېر اړین وو او ډېر پر ځای باندې سفر دی. کېدای سي چې هغه ناخوالې چې په هلمند کې شتون لري، څه په نظامي برخه کې دي او څه په ملکي اداراتو کې دي، و هغه ته خاص پاملرنه وکړي.
خاغلی عارض وایي حکومتي مسؤلین باید د هلمند د امنیت د ټینګښت لپاره سیمې ته په تجهیزاتو سنبال نور ځواکونه هم ورولیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان عملاً په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او ورته نقشې او استخباراتي معلومات چمتو کوي. په دې اړه به نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې تروریستي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په ملاتړ هڅه کوي چې روان کال یو شمېر ولایتونه سقوط کړي او نامنی پراخه کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د طالبانو لوی مرسته کوونکی دی او ورته نقشې او استخباراتي معلومات چمتو کوي. هغه وایي له بده مرغه افغانستان اوس په یو سرتاسري جګړې کې ښکېل دی. لږ تر لږه شل تروریستي ډلې پکې جنګي د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان استخبارات له دغو ډلو ملاتړ کوي، نقشې او استخباراتي معلومات ورته چمتو کوي او روزي. ښاغلی فیصل وایي چې افغان ځواکونه په جګړه کې بریالي دي او اجازه به ورنه کړي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ورسیږي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې پاکستان او طالبانو ته یې د سولې لاس اوږد خو دواړو یې وړاندیز رد کړ او جګړې کې ښکېل شول. محمد اشرف غنی ویلي افغانستان له خپل موقعیت څخه په استفادې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل کیږي او دا مهال منځنۍ آسیا د افغانستان یو لوی سوداګریز ملګری دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په دا شان څرګندولو سره غواړي د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای نړیوالو ته د داسې څرګندونو لومړی پیغام دا دی، هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده تر شای د سیمې لوی قدرتونه او د پاکستان استخباراتي افغان حکومت له دې لارې غواړي چې د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي. او دوهم پیغام افغانانو ته دا دی چې تاسې په افغان ځواکونو ډاډمن اوسي او دوی له تاسې ملاتړ کوي. که څه هم اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په روانه جګړه کې افغان ځواکونه بریالي دي، خو د چارو کارپوهان وایي د هر څه هغه وخت امکان لري چې په افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو کې پراخ اصلاحات رامنځته سي او په بشپړې همغږۍ سره خپل کارونه مخته یوسي.
دوستانو وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدلی شئ چې د افغانستان د مدني ټولنو استازي وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره یې طرحه حکومت ته استولې ده. همدارنګه به دا هم واوري چې د امریکا د پوځ سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات ملاتړ کوي له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د روکه ښار نږدې نمایي سیمې نیولې دي. دا شوند رنگونه حمله رو خو تر دې هر سمخ کې پام وکیدې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانګزی ورته کتنه کړې.
د افغانستان په اړه ځینو غربي مطبوعاتو بیلابیلې تبصرې کړې دي. اتلانتیک مجلې په یو مطلب کې لیکلي چې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو په یو ورستې حمله کې د افغان پوځیانو وژنې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو زیانمننه ښکاره کوي. د افغانستان دفاع وزارت منلي چې شپږویشت افغان پوځیان د سې شنبې په شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو مرکز د طالبانو په برید سره ووژل شول او دیارلس نورې هم ژوبل شول، خو مخالفینو ته بیا تر دې څو واره زیاته مرګ ژوبله واوښته، یعنې شاوخوا اتیا تنه مړه او ټپیان شول. دې مجلې د لانګوار ژورنال د مسؤول مدیر بیل روجو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې وروستیو کې افغان پوځیان د فاریاب، غور او پکتیا له ځینو ولسوالیو وتلو ته اړ ایستل، خو افغان پوځیان وایي د فاریاب کوهستان ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې او د پکتیا په جانیخیلو او د غور په تیوري کې د مخالفینو د ځپلو لپاره په کلک هوډ مخته روان دي. اتلانتیک مجلې ویلي د طالبانو لخوا د حملو زور اخیستلو او د داعش حضور په افغان ولسمشر د نظم د بیا ټینګښت او د قانون د حاکمیت په برخه کې فشارونه زیات کړي دي. دې مجلې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اوس وخت د خپلو سیالانو او هغو کسانو له لوري تر فشار لاندې نیول شوی چې پخوا یې ترې ملاتړ هم کاوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په یو مطلب کې د کندهار ولایت په یو پوځي مرکز د طالبانو وروستۍ حمله ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼه د یو امنیتي مقام په حواله لیکلي چې په دې حمله کې چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې شوې د افغان پوځ 19 سرتیري وژل شوي او دیارلس نورې ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د شپږویشتو سرتیرو وژنه تایید کړې، خو وایي شاوخوا اتیا طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندهار ولایتي شورا د یو غړي محمد یونس یونسی په حواله چې د حملې عامه وژنه یاد کړې ویلي، مخکې له مخکې استخباراتي معلومات موجود چې طالبان یو لویه حمله کوي. د کندهار د ولایتي شورا د غړي دا هم ویلي چې طالبانو افغان چارواکي تیرستل او په یو وخت کې په شاولی کوټ، نیش او خاکریز حمله وکړي. نیویارک ټایمز لیکلي چې په تیرو کلونو کې د ناټو په مشرۍ څخه باندې 1500 سرتیرو د کندهار د امنیت د ټینګښت بلار کې سرونه قربان کړل. د ورسپانې په لیکنه په کندهار کې ورسته له هغه نسبتا امنیت ښه شو چې په 2013 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو د وخت ولسمشر براک اوباما د افغانستان لپاره د پوځیانو شمیر زیات کړ. ناټو خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې په افغانستان کې پایته ورسو او اکثر برخه پوځیان له دغه هیواد وېستل. اوس وخت څه باندې 1400 پوځیان د ناتو د قاتم ملاتړ په ماموریت کې د افغانستان لپاره پاتې دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوې اداره د افغانستان په اړه خپل نوې تګلارې جوړوي او تمه ده ژر اعلان کړي چې ورسره به نږدې 4000 سرتیري هم دغه هیواد ته واستوي.
دا رستاخیز تغییر حرکت لسګونه غړي د دریم ځل لپاره د کابل واټونو تر وټلو د خپل غوښتنو پر عمل کولو ټینګار وکړ. دوی وایي د ملګرو په وژنه کې حکومت ګرم دی او همدار ازید حکومت مشران په بشري جنایت تورن کړل. محمد حدیث پردیس لسیمې څخه د غړي پورت چمتو کړي.
د رستاخیز تغییر کړي د دریم ځل لپاره د کابل واټونو تر وټلې. دوی وایي غوښتنې مشروع دي او باید حکومت ورته مثبت ځواب وي، او دوی همدارس ټینګار کوي چې دا ځلې غوښتنې نړیوالو مراجعو ته سپاري تر څو ورته رسیدنه وشي.
دوی د یو پنځمادي اعلامیې په خبرولو سره د حکومت مشران په بشري جنایت تورن کړل. د رستاخیز تغییر حرکت یو تنظیمونکې امید احمد پروانی د اعلامیې یو برخه داسې ولوسته.
رستاخیز تغییر از نهادهای مدافع حقوق بشری و سازمان ملل متحد
دی وی در رستخیز تغییر حرکت له ملګرو ملتونو او د بشری حقوقو د دفاع له نورو بنسټونو غواړي چې د ملي والی حکومت د مشانو قضیه چې در رستخیز تغییر حرکت په سولېز مظاهره کې په ډز سره په بشری جنایت او د بشری حقوقو له نړیوال اعلامې څخه په سرغړونه تورندي د نړیوال محکمې له طریقې دی ورته رسیدګي وشي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلورلارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته د رستخیز تغییر په نوم د حرکت غړو مظاهره وکړه چې وروسته مظاهره په تاوتریخوالي واوخته او څو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته. هم غوښتل په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو ارګ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په خاطر دې افغان حکومت په دې اړه ویلي وو چې په مظاهره کې د رامنځته شوې مرګ ژوبلې قضیه لویه څارنوالي څېړي چې پایلې به یې له ولس سره شریکې شي. د مظاهرهچیانو بله لویه غوښتنه دا وه چې لاریونونه او مدني حرکتونه د وګړو قانوني حقوق دي، خو حکومت یې د محدودېدو هڅې کوي. د رستخیز تغییر په نوم د حرکت غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تازه د ولسمشر دویم مرستیال د لاریونونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه کړې ده. د رستخیز تغییر غړو دلته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په څلور لارې کې د یوې اعلامې په خپرولو سره حکومت ته شل ورځې وخت ورکړ چې د دوی غوښتنې ومني. دوی وایي که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شي نو خپلو اعتراضونو ته به پراختیا ورکړي او همداراز به په ټول افغانستان کې د تحسن خیمې ودروي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو باید یادونه وکړو چې دغه لاریون پرون شوی و او دا رپورټ هم پرون چمتو شوی و. د افغانستان د مدني ټولنو استازي وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون د اصلاح لپاره یې طرحه حکومت ته استولي. د دې طرحې په څلور څلوېښت مواردو کې د مدني ټولنو د استازو او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ملاحظې په پام کې نیول شوي چې د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر دویم مرستیال دفتر ته واستول شوه. په دې اړه به د حدیث پردیس یو بل رپورټ واورو.
یو شمیر مدنی فعالان وایي د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې مبهم اصلاحات دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو قانون ډېرې برخې تفسیر ته اړتیا لري. نوموړی وایي په همدې هدف دوی یوه طرحه چې څلور څلوېښت موارد پکې وړاندیز شوي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د دویم مرستیال دفتر ته استولې ده.
ما نگران حقوق آزادی بیان، آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی در افغانستان هستیم.
مونږ اندېښنه لرو چې د بیان او همداراز فردي او اجتماعي ازادي محدوده نشي. په قطعي شکل مونږ په هغه طرحه کې چې استولې مو دا غوښتنه مو کړې چې د قانون باید د بیان د ازادۍ د محدودېدو او د سیاستمدارانو د سوء استفادې وړ ونه ګرځي، او په ورته وخت کې هغه ماده چې د تفسیر وړ دي باید واضح شي. په ځانګړي ډول هغه چې فردي ازادي تر پوښتنې لاندې راولي او دیکتاتوري ته لار هواروي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلورلارې ته څیرمه له خونړۍ حملې وروسته مظاهرې وشوې چې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله هم واوښته، چې تر هغې وروسته بیا د ولسمشر دویم مرستیال د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. په یاد قانون کې د تعدیلاتو راوستنې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون په طرحه کې چې په شپږو فصلونو او یو دېرشو مادو کې ترتیب شوی ویل شوي چې پولیس کولای شي په خاصو مواردو کې مظاهرو او تحسن ته اجازه ورنه کړي، او دغه شان د مظاهرو د تنظیمونکو د مسؤلیتونو معلومول یوازې د کورنیو چارو وزارت حق دی. اوس مدني فعالان وایي چې حکومت ته د یوې طرحې په استولو سره د هغو مادو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي محدودوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا حکومت په دغه قانون کې نوي بدلونونو ته آماده دی؟ د ولسمشر د دویم مرستیال مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نوي قانون کې بعد مدني ټولنو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي.
د امریکا د پاو سرچینې وایي د سوریې د رژیم یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د روقه ښار نږدې نمایي سیمه نیولې ده. احمد تکل په دې اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس د یو رپورټ جزئیات تراوري.
په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان راین ډلون ویلي دي چې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو د راقه ښار په سلو کې 15 سیمې نیولې دي. د وای پی جی په نوم د ښځو د ساتنې د قطو ویندوی نسرین عبدالله ویلي راقه ښار ته دننه پرمختګ ځکه پڅ شوی دی چې د داعش وسلوالو په هر ځای کې ډیر چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. میرمن عبدالله چې د سوریې له شمال څخه یې له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره خبرې کولې وویل د داعش وسلوالو ورسته لدې چې کلابان شول د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد انتحاري حمله ته زور ورکړ. هغه زیاتوي چې داعشیان له ملکی وګړو څخه د انساني ډال په توګه کار اخلي او همدا د رقه د مرکز پر لور د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. د وای پی جی وایاندې هم وویل چې د دوی جنگیالیو د رقه په سلو کې 15 سیمینی ولیدي او زیاته یې کړه چې د جون په شپږمه د رقه د بیرتنیولو د عملیاتو له پایله تر اوسه دوی پر 8 ناحیو بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هم د هوایي حملو په وسیله برخه لري. دا ائتلاف همدارز د سوریې سیمه ییزو ځواکونو ته سلام مشورې ورکوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو له جون میاشتې پر وروسته موده کې له ختیځ او لویدیز لوري په رقه کې په پرله پسې ډول پرمختګ کړی دی. د رقه سقوط به د داعش ډلې لپاره چې دا ښار خپل مرکز بولي ډیره لویه ضربه وي، ځکه د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې دې ډلې د عراق پر موسل ښار ولکه هم له لاسه ورکړه. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ښایي د رقه د بیرته نیولو لپاره د سوریې د ځواکونو په وړاندې تودې جګړې په مخ کې وي.
دا جنبش ملي سرچینې وایي تمه ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې له ترکیې څخه هیواد ته ستون شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره نوې هڅې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې مهم بدلون راولي. په بیت المقدس کې نښتې پرون وروسته له هغې بیا پیل شوې چې د اسرائیل لخوا په الاقصی جومات کې د نصب شوو امنیتي وسایلو له لرې کولو وروسته زرګونه مسلمانانو د لمانځه لپاره هجوم وروړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د راکټي ازموینه هغه پارونکې اقدام او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې لیک او د ایران د اټومي موافقې له موادو څخه سرغړونه بللې ده. دوستان تاسو موږ غلا ساده یی راډیو ناوړی تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه sathiradio.com کې وګورئ. همدارنګه زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور مطالب خبرونه ریپورتونه ونیس پروګرامونه او ریدلې شی متن کتلې شی او اکسونه ویډیو غان لیدلې شی. وسم مخکې لدین چې زما بل همکار راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی نو رازو د ژوند رنگونو پروګرام ته او وروسته به زموږ په بل نیم ساته خبری مجله کې در سره زما بل همکار ملګری کی.
د ژوند رنگونه
دمانم زپتو خاند تخلص می دوتړای د غزنی د کوشارو د لوی امریت امری تر ټول لوی ستونزي خیاو د غدې شې د تعلیم نه به برخې دی دایو او بل دا د شهر وخت د دې ډاکټر ته انساني ډاکټر ته مالی ډاکټر ته د لاسرسي نه کی
تسویل چې هلته ډاکټر نسته کنه بس کومه کسکره ته وکی چې امدا د ډاکټر د نشټون لامل دی لوی ځین چې لیدلې کوم مور مسوي کوم شو
الله کتا شو وکړه ډیر مند مګل دی لیدې شپغره کې باندې د دې کورونا پراتوي تر څو شاغه دی په موټر په شمنډي وي موټر پیدا کوي او دربسي نشي او بیا مرکز ته یو ډاکټر ترشي ډیر منډې موږ لیدل دي چې د نیمای لارې نه بیرته راګرځول دي او په لار کې وپات شوی دي.
ماشومان څنګه؟
زه فکر کوم چې د جایو خلکو ماشومان په سلو کې لاس په صدمرې دي کوښانو تقریبا 10% لمنځي فهم دي خاطر باندې چې وسایط دین لري د دې وسایط بیرته بیا د بینی مافیا اوشته یا خرده په داسې وطنو کې شالته د موټر سرک موجود نه وي د موټر د الته ورتلای نشي څو چې په دغه وسایتو باندې د ماشومان یا زلانه وینې کلوي ډاکټرانو ته تر څو چې روسي علامه
فکر نه کوي چې لکه د کوچانو د نارینه او بې پروايم د میرمن ډاکټر ته نه بیایي
دا شه دی شه ډاکټر ته نه بیایي دا د هغه زاینه د شمانه دی د من سره محبت یا ګرانښت نه لري هغه دا علت چې یا به غریبان پیسې بنه لري او یا به وسایط نه لري او یا به هغه ځای کې شلي پراته نقلي وسایط نشي ورتلای
ته د کوچانو د مسول په صفت کنه دا څنګه تر کومه تل کوي
خوشاله خپل ژوند نن سبا ډیر ستړي دي دولت سیار کلینیکونه ورکی او د دې سره رابطه آمد ورکی دا بډی رکوي خو بیا هم د شین خلک ک ډاکټران وی هغه ډاکټران په تکلیف سره د تازري شری کوشانو سره تګ راتګ وکي خو دا وی کوچانو کې په خپل نن کوچان و روزل شي هغه دې ته آماده کړي
چې څنګه کې ځدې تاسو کار د خپل بچي وروزي
د ما په شان به یو 15% کسان پیي دا 15% به د شپ خدمت شو ورسي د تی په ازو ته کامیاب شي دغه خپل ډاکټران جوړ شي کنارینه یو ځای وي درجه ته ورسي دغه سره جنم تشویقي بل اخر زنانه ډاکټر کې پیدا کی هغه خود به خود د غزوند دی لیدل د غزوند د کوچانو سره کول شي هر کوچای تقریبا نن سبا په دې ارمان کې ده چې ما زو ی خور لور یا ډاکټر وای یا انجینر وای
یعنی تاسو غواړئ چې لورم ډاکټر
بالکل وړه